اتلس موترزان وجلی او یو شمیر نور ټپیان کړي. دغه موترزان پرون یک شنبه د پولیسو په ډزو وشتل شول. دغه ورځ د کودتا پر ضد څو اونیو اعتراضونو له پیل رئیس تر ټولو خونړۍ ورځ وه. یوې ښځې هم په غالب ګمان وروسته تر دې د زړه د حملې له کبله سا ورکړه چې پولیسو په یانګون ښار کې د ښوونکو اعتراض د یوه نارنجک په وسیله تیتو پاره کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د اعتراض کوونکو ځپل په کلکو ټکو غندلي او د اعتراض کوونکو پر ضد د وژونکو وسلو کارونه او د هغوی خپل سره نیول د نه منلو وړ عمل بللی دی. ګوتیرش د وژنې او د خلکو د ټپي کېدو پر زیاتوالي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په برما کې له یوې میاشتې راهیسې چې پوځ کودتا کړې او د ملکي حکومت مشر آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند یو شمېر نور غړي یې نیولي اعتراضونه پیل شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، را سره وسی په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عیلي شورا له مشر عبدالله سره یې لیدلی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه یو کلنه شوه. د سولې لپاره د هڅو د نوي پړاو په اړه به مو د افغان حکومت له نظره خبر کړو.
دا توافقنامه چې وروستۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت اولر وارزول بیل دي چې امریکایي اړخ ته د اوربن تر حده پورې ګټه ورسي. نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول.
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض او توپیر پر ضد د مبارزې ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو. په یو بل راپور کې به واورئ چې په روزګان کې خلکو د کوکنارو له کرلو د چرګانو د ساتنې فارمونو ته مخه کړې.
اوس داسې هم راغلي چې په دوو میاشتو کې تقریبا 400,000 د تیر فصل ما خپله په دوه کې وځه. په دوو میاشتو کې دا فصل ختمېږي. کنې چې یو لږ ثمر وګورئ بیا هم موږ نه تاواني کېږو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام خبرو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره یې کتلی دي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي په دې لیدنه کې د متحدو ایالاتونو لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر بیا کتنې، د سولې د خبرو پر چټکېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې وشوې. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون څخه د یو کال تیرېدو زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان د سولې اړوند خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی. خغلی خلیلزاد نن د دوشنبه په ورځ کابل ته رارسېدلی او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله سره یې کتلی. د دې شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د شخړې د حل لپاره د یو ټول منلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړي. د زیاته کړه
په دې ناسته کې دویم دور د مذاکراتو د امریکا له لوري د دوه تړون د بیا کتنې، د مذاکراتو د پروسې لپاره د سرعت ورکولو، د تاوتریخوالي د کمښت او پای ته رسېدو او یو ټول منلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشول.
کابل ته د ښاغلي خلیلزاد له سفر وړاندې د یک شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او قطر ته ګډون د سیمې هیوادونو ته د هغه د سفر لپاره خبر ورکړ. د وزارت په خبره کې خبر پانه کې ولیکل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد به په دې سفر کې د افغان دولت لمشانو، طالبانو او په سیمه کې د یو شمېر هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې په افغانستان کې د یوې عادلانه سیاسي هوکړې او اوربن پورې تړلې دي خبرې وکړي. خغلی خلیلزاد داسې مهال د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي چې متحده ایالات له طالبانو سره د فبروري د 9 تړون په بیا ارزونه بوختي، هغه څه چې عملیانه د سولې په خبرو اغېز کړی. خو افغان حکومت هم د دې سفر په اړه نظر لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هیله لري چې د زلمی خلیلزاد نوی سفر به د سولې په دویم پړاو مذاکراتو باندې مثبت اغیز ولري. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو هڅو قدرداري کوي چې لمخې په افغانستان کې د سولې پروسه مخته ولاړ شي. په ورته وخت کې طالبان هم د زلمی خلیلزاد د نوي سفر په اړه باندې خبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی د سفر په اړه باندې دقیق معلومات نه لري، خو د اهمیت او نه اهمیت په اړه له هغه وروسته خبرې کولای شي چې له دوی سره یې ناسته وشي. دا واقعه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ته رسیدو وروسته د افغانستان په ګډون سیمې ته د افغانستان د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. که څه هم د افغانستان حکومت له دې وړاندې د دوهې تړون یوازې د وخت ضایع کول بللي او د زلمی خلیلزاد په حادثو باندې هم نیوکه کړې، خو دا چې ښاغلی خلیلزاد په خپل نوي سفر کې د افغان حکومت او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت لخوا څه نوی پیغام ولري وروسته به معلومات وشي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په سفر وتلی او د مهال کابل کې دی. له افغان او طالب چارواکو سره به د زلمی خلیلزاد په لیدنو کتنو کې د دوهې د موافقې د بیا کتنې او غور مسله او د خبرو د یوې نوې پړاو د پیل موضوع شامل وي. افغان حکومت د جو بایدن د حکومت د هغه دریز هرکلی کړی چې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې پر تړون بیا غور کوي. خو ولې افغان حکومت پر دې تړون چې بنسټ یې بین الافغاني خبرې پیل شوي دي بیا د غور غوښتنه کوي؟ اجمل اند د افغانستان د جمهوري ریاست لویان دوا خان مینپال سره په بس کې لمړی همدا پوښتنه کړې.
د افغانستان د حکومت دریز د توافق نامې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو پر بنس امضا سول ډېر واضح و، لاوله هم موږ دا توافق نامه غیر عملی او ناندرزه بلله او په دې کې ابهامات، په دې کې یوازې یوه ترهګرې او تروریستي ډلې ته امتیازات، او موږ په دې باور چې دا ډله چې تل یې د اسلام او د ناټو د شتون په بانه باندې افغان وژنه په شلو کلونو کې بې درېغه د دې وطن خلک او د دې وطن زیربنا ونړوله، بل هیڅ هدف نه درلود او دوی له دغه هدف څخه نه اوړي او نه فکر تغیر کوي. دا توافقنامه چې وروستۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت او ولس وارزول بیل دي چې امریکایي اړخ ته د اوربند تر هده پورې ګټه ورسي، نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول. برعکس طالب د ناروا جګړې ته شیله ولا هم موږ په دې باور وو چې دا د طالب د ملاتړو شپږ په دغه په سر کې پاکستان دی، یوازې د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام په وړاندې باندې دغه ته شدت ورکړي.
ښاغلی مینپال، په دې توافق کې په فایل کې زلمی خلیلزاد کابل ته ګڼ سفرونه کول، مخکې لدینه چې دا هوکړه لاسلیک کی او د کابل چارواکو سره ظاهرا ویل چې په همغږی دا توافق او هوکړه لاسلیک کړي، د ځکه خو افغان حکومت یو شمیر ژمنې هم د دې هوکړې له کبل عمل کړي.
کاملا موږ ویل چې په دا یو ټول اساس نه دی، دغه لپاره د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان حکومت یوازې د دې پروسې د تسهیل لپاره ځینې ګامونه واخیستل او اندېښنې مو سرګندې کړې، اعتراضات مو وکړل، ځکه په هغه ورځ باندې کله چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ دا توافقنامه لاسلیک کېدله، ناټو سرمنشي او د امریکایي چارواکي په کابل کې او په آر کې ول، موږ په ډیرو وازو ټکو ور چې دلته د طالب او د پاکستان رابطه شي، د طالب اصلي کور دی، دا نه د تعریف سره دلته تضمین ورکړل شوی نه دی، په سیمه ییزه کچه باندې شي د سیمه هیوادونو به د ترګرو روزنه پالنه او هلته پټنځایونه باندې نه ورکي، د بندیانو د ډیر په بیړه خلاصېدو مخالفت مو وکړي، او موږ په دې باندې باور وشي دا کسان د شیوازې هدف د افغانستان د خلکو د خپل مسلمانانو ورونو وشل دی، بل هدف نه لري، او دا بیرته هغه تاوتریخوالی ته ورګرځي او دا تروریستي افکار چې د دوی په وینه کې اخیستل شوي دي دا تغیر نه کوي. همدا شی
ښاغلی مینپال،
څه شی د افغانستان د خلکو د پر اساس باندې اوس
غواړم دا وپوښتم چې طالبان دا ردی چې ګوندې خوشی شوي بندیان دی جګړې ته ستانه شوي، دوی وایي چې هغه بندیان افغان حکومت په یوه او بله پلمه یو شمېر بیرته نیولی دي، آیا تاسو داسې کسان لیدلی دي چې هغه بندیان و خوشی شوي؟
طالب خدام نه مني چې د پتیرو شلو کلونو کې یوازې د افغانستان خلق وجلی دی د افغانستان مخاوري وجلی دی شونځي او مکتبونه اړولې دي وران کړې دي پلونه او پلچکونه الوزولې دي همدا اوس چې پر ارغنداب د کندهار پر ارغنداب باندې په ژړۍ او په پنجوایي کې کوم ناورین دی او پر لشکرګاه باندې دوی یو وحشي هجوم ور ودام د منی طالب خو له دغه ټولو جنایت څخه سترګې پټوي
دی معنی لرونکو
په دې باندې پوهېږي چې
د معنا لرونکو خبرو دی انتقاد شته دی هم په طالبانو باندې کیږي او هم په حکومت باندې کیږي چې بین الافغاني خبرې د دغه هوکړې لکه په پایله کې پایل شوې چې یو ډیر ښه پرمختګ و د افغانانو لپاره ځکه د افغان حکومت غوښتنه هم د بین الافغاني خبرو پایل و له طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پایل شوې افغان حکومت هم دا انتقاد شته دی چې د هیئت جوړښت دې ته په پام باندې چې واقعا د دغه خبرو کې پرمختګ وشي نه دی کمزوري اشخاص پکې دي داسې انتقادونه شته دی څومره تاسو له خپلې لورې
اشه دا طالب له لیست سره پرتله کوي چې کوم لیست جامع دی کوم متنوع دی کوم د نوې افغانستان د پرمختللي افغانستان د یو ډیموکراټیک افغانستان شپږ کې ټول عذاب ټول فکرونه را یو ځای کړي لښزو څخه تر نورو پورې تر ځوانانو پورې دا تر علماو پورې دا پرلمان تر غړو پورې زه شکر کوم په دې برخه کې د افغانستان ټول خلک په هیډ چې جګړه طالب په کوم باندې دوی پر خلاف باندې روانه کړي طالب اصلا څه غواړي د طالب اصلا فکر څه دی په دې باندې پر وضاحت دی ولی موږ د دې لپاره چې د افغانستان خلکو ته وسو چې موږ هر ډول مذاکراتو ته په ټول اخلاص او صداقت باندې حاضر یو تاسو پر د کله چې مذاکرات توقف سولو طالبان معمولا د شتیر ولاړل او د افغانستان مذاکراتي ټیم مو مولي دی چې ولاره تر هغه وروسته کله چې موږ دوم ځل مذاکرات ته آماده سول تاسو د دوی ډلې وری د لښ پر کوم هیوادونو باندې ګرځیدو د څه لپاره
د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستيال ویان د وخان مینپالو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري
نن د مارچ لومړۍ نیټه د تبعیض پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده د افغانستان اساسي قانون د هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض ممنوع کړی د جزا قانون د تبعیض کوونکو د بند او نقدي جریمې په اړه وضاحت لري او ان هغوی چې نور هم تبعیض ته هڅوي په دې قانون کې ورته د جزا وړاندوینه شوې ده د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه هم وایي چې د قانون پر وړاندې ټول برابر دي او د حق لري چې له تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي خو په افغاني ټولنه کې د بشري او قانوني اصل ته څومره پاملرنه شوي په دې اړه په مکړی د تفصيلي راپور ته
تبعیضونه بیلابیل ډولونه لري نژادي تبعیض دینی او مذهبي تبعیض توکمیز او ژبنیز تبعیض جنسیتی تبعیض او نور دا بیلابیل ډولونه په بیلابیل ټولنو کې په بیلابیل کچا موجود دي افغانی ټولنه هم ترې مستثنا نه ده چې څولسیزې جګړې او لامل یې د زده کړو بهیر اغېزمنېدل لوی لاملونه ګڼل کېږي توکمیز یا ژبني تبعیض تر نورو هغو ډېر خطرناک دی چې وروستۍ څولسیزې په افغانستان کې ډېر محسوس او اندېښنې راپارولې دي د نظر د یو شمېر خاوندانو په وینا د تبعیض دا ډول ټولنه ویشي او په ټوله کې ریښې وچوي افغان لیکوال او ژورنالیست نقیب اروین وایي چې د ویشتمې پیړۍ د انسان په توګه باید جلا له دې چې په کومو برخو کې له یو بل سره موافق یا مخالف یو د یو بل قوم ژبې او فرهنګ ته درناوی ولرو
ما باید یک انسان در قرن 21 در یک کشور زندگی میکنیم بتانیم همدیگر به سادگی همونطوری که زندگی کردیم سالها و قرنها و همونطوری که عملا زندگی میکنیم
موږ د یوشتمې پیړۍ دی یو انسان په توګه په دې هېواد کې ژوند کوو باید په ډېرې سادګۍ سره دا وکولی شو چې یو بل را باندې ګران وي صرف نظر له دې نه چې له یو بل سره موافق یو که مخالف یو هغه چې اغېزمنې څېرې دي او روڼاندې دي باید دا انساني غږ پورته کړي د یو انسان په توګه ولې باید ونشو کولی چې یو بل سره مینه ولرو د یو انسان په توګه ولې ونشو کولی د یو بل ژبې قومیت فرهنګ ته او خصوصیاتو ته درناوی ولرو او راته ګران وي یو د بل تر څنګ دا تنوع باید خوندي او پراخ کړو،
احترام وکړو، به وګړو دوست داشته باشیم و در کنار هم این تنوع را حفظ بکنیم و این تنوع را گسترش بدیم.
اگر از لوگ رو غزنی و گورا دویا هلمند و هیرات گریش کو پکتیا و نمگراریم ممگی پکتیراریم اگر از بامیان و قندهاریم ممگی پکتیراریم
د مارچ لومړۍ نیټه په نړۍ کې د تبعیض په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. د افغانستان اساسي قانون د دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا قانون 256 ماده حکم کوي چې هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبنیز یا سیمه ییزې تفرقې اچولو ته رابولي او یا یې ورته هڅوي په متوسط حبس محکومیږي، او که چیرې دا جرم نتیجه ورکوي یا له ګواښ سره مل وي مرتکب په طویل حبس یعنې تر اوو کلونو بند باندې محکومیږي. لیکواله او د ښځو د حقونو فعاله نعیمه غني بیا د تبعیض د یو بل ډول په اړه چې په خبره یې په افغاني ټولنه کې ډیر محسوس دی غږیږي.
کله چې ښځې غواړي چې د ژوند په بېلابېلو ډګرونو لکه سیاست، لکه ټولنیزې چارې او یا نورو برخو کې راپورته شي، نو د تبعیض له بېلابېلو ډولونو سره مخ کېږي. دوی سره داسې چلند کېږي چې ګواکې د دوی دا حق نه دی چې په دې چارو کې برخه واخلي. د دې په مقابل کې داسې ډلې خلک او ارګانونه هم شته چې مبارزه کوي او غواړي چې دا تبعیض له منځه یوسي او یا دا کمرنګه او راکم کړي.
اغلی غنی د جنسیتی تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو په وړاندې د خنډونو جوړولو په برخه کې پر یو شمېر کورنیو هم انتقاد کوي. د بشر د حقونو د نړیوالې ټولنې اعلامیې په لومړۍ ماده کې چې د 1944 زیږدیز کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوې راغلي چې ټول بشر خپلواک زیږي او د حیثیت، کرامت او حقونو له پلوه سره برابر دي. ټول د عقل او وجدان خاوندان دي او باید له یو بل سره د ورورۍ چلند وکړي. د همدغې اعلامیې په دوهمه ماده کې بیا راغلي چې ټول کولی شي پرته له هیڅ ډول توپیره په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي یا اجتماعي ثروت، زیږون یا بل هر وضعیت پرته په اعلامیه کې د ټولو راغلو حقونو او خپلواکیو څخه برخمن شي. د اعلامیې اومه ماده بیا وایي د قانون په وړاندې ټول برابر دي او دا حق لري چې له هیڅ ډول تبعیض پرته د قانون له یو شان ملاتړ څخه برخمن شي. افغان لیکوال او شاعر دیا سنگ انجام بیا په افغانستان کې دینی او مذهبي تبعیض هم د اندېښنې وړ ګڼي. ټینګار کوي چې باید ټول یو د بل دین، مذهب او عقیدې ته درناوی ولري. ښاغلی انجان دا خبرې په شاعرانه انداز کوي.
ژوند ښکلی دی، افغانستان زمونږ هیواد دی، نو مونږ باید په افغانستان کې میشت ټولو قومونو قبیلو ته درناوی وکړو. ولې؟ ځکه چې د باغ ګلونه رنگ رنگ دي، باغ په رنگ رنگ ګلونو باندې ښکلی ښکاري او باغ کې چې ګلونه نه وي باغ ویجاړ دی. ژوند ښکلی دی،
رښتیا هم ژوند ښکلی دی، تبعیض یې بدرنګوي او له همدې امله دی چې د بېلابېلو شونو لارې د مخنیوي او غندنې هڅه کیږي.
د تبعیض په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی راپور مو اوریده. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. په روزګان ولایت کې په وروستیو کلونو کې د چرګانو د ساتنې فارمونه زیات شوي دي. د چارې کله یوې خوا په دې ولایت کې د چرګانو غوښه زیاته کړې، له بلې خوا یو شمیر کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. ځایي چارواکي وایي هڅه کوي د چرګانو فارمونه نور هم زیات کړي.
د ترینکوټ ښار څخه وتلي هغه شاړې ځمکې چې کافي اوبه نه لري، اوس پرې ځینو کسانو د چرګانو فارمونه جوړ کړي. دا د ترینکوټ شار څخه لري په بيد کاری سیمه کې د وښت کلن د محمد د چرګانو فارم دی چې موږ ته دروازه پرانستا او د فارم بدلې دوی اجازه یې راکړه. داد محمد دا مهال په دې فارم کې د شاوخوا 15000 سپین رنګ چرګانو پالنه کوي. دی وایي هر چرګې څه باندې یو کیلو وزن لري. داد محمد ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې بزګري کول او په خپل ځمکه کوکنار کرل، خو دا چې کوکنارو ګټه ورته نه کول اوس یو کال کېږي چې دا د چرګانو فارم یې جوړ کړی دی.
خو داسې غریب خلک مقصد دا چې دي دا په دوو میاشتو کې دا یو فصل وځي. اوس داسې هم راغلي چې په دوو میاشتو کې تقریبا 400,000 دا تیر فصل ما خپله په دوو کې وځي. چې زه خپله یو بزګر سړی یم، تاریخ مې کړه اوس چې ما تاریخ کار پرېږدي تقریبا ما کال کې چې زه دا مزدوري کوم. په دوو میاشتو کې دا فصل ختمېږي، کنه چې یو لږ ثمر وګورئ بیا هم موږ نه تاوان کېږو. لاک 500,000 بیا ځات څلور 500,000 د شپږ لکه بودې 3,000 چې چای نشته ګټه کوي په دوو میاشتو.
داد محمد وایي په دې فارم کې ورسره 15 کسان هم په کار بوخت دي چې د میاشت کې هر یوه ته 1,000 افغانۍ تنخوا ورکوي. په ترینکوټ ښار کې اوس مهال د چرګ یو من غوښه چې 4.5 کیلو کېږي په څه باندې 100 افغانۍ ده. نکیب الله چې مخکې بیکاره و او اوس په دغه فارم کې د میاشت کې په 1,000 افغانۍ کار کوي خوښ دي. هغه وایي دا ورته یوه ښه بوختیا ده، خو د چرګانو د فارم د کارکوونکي په توګه هغه له هغه ستونزو خبر دی چې فارم لرونکی لري.
دلته اوس کار کول ته موږ ته ښه د کار زمینه برابره شوې ده، او دلته دا فارم چې دی ډېر مرضونه یې کړي دي. ګونه زرګونه زموږ چرګان د مرض ختم کړل، مړه شو. که موږ ته دولت پاملرنه وکړي بیا به موږ ته د کار موږ ته زمینه برابره شي، هم چرګان به زموږ دپاره چې ښه دواوي یا ښه دغه ورته برابر کې او موږ ته د کار زمینه برابره سي. موږ
د کرنې او مالداری د ریاست چارواکي وای د محل روزګان کې د چرګانو د غوښو 15 فارمونه دي، خو د دې فارمونو څښتنان وای په فارمونو کې د بیلابیلو ناروغیو له کبله زیات شمیر چرګان مري، او د دې سبب سوی ده چې زیات خلک د چرګانو د فارمونو جوړولو ته زړه ښه نه کړي. پوښتنه دا ده چې د چرګانو فارم لرونکي څنګه کولای سي چې په فارمونو کې د ناروغیو د خپرېدو مخه ونیسي. دا پوښتنه مې د حیواناتو له یوه ډاکټر شاه محمود څخه وکړه.
یو د فارم دغه دي چې مثال دلته یو خدای فارم چې داسې په دښت کې جوړ شي، یا د بایک یو طریقه داسې اوسي چې دلته د فاشې دوه ځان د کړکۍ ته ورکول شي، بیا په یې پر سره بلاړ شي، پر هغه باندې اوبه راځي لکه کوم چې دا کولر دی، او په هغه سر کې غټ اګزازونه ولګېږي، د دې په پیشل هوا وځي، دلته د هوا راکشي د سړه هوا، دغه یو علاج ته.
ډاکټر شاه محمود هم دارنګ ټینګار کوي چې فارم لرونکي د چرګانو د پالنې په برخه کې وخت نه وخت د حیواناتو له ډاکټرانو سره په تماس کې اوسي او د هغوی سپارښتنې عملي کړي. د اورزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله 15 د چرګانو فارمونه زیات شوي دي. د دې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دا فارمونه به سږ کال 1500 ټنه غوښه تولید کړي، خو نوموړی وایي چې دا غوښه لا هم د اورزګان ولایت لپاره کافي نه ده، او دې ولایت ته لا هم له کندهار او نورو ولایتونو څخه د چرګانو غوښه واردوي. نوموړی وایي اداره یې هڅه کوي چې د چرګانو له فارم لرونکو سره په بیلابیلو برخو کې د خپل توان سره سم مرسته وکړي، څو په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه واده وکړي او وکولای سي چې لږ تر لږه د اورزګان د اړتیا وړ غوښې او هګۍ همدلته پوره کړای سي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام لرو. د راپورونو برخه پای ته رسیدلې، 2:13 دی. د مخکښو ښځو د پروګرام له وړاندې کولو مخکې نوریاس نوري لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي میخیل الزاد چې نوی کابل ته رسېدلی، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا ویان فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولی ویلي چې ښاغلي عبدالله له خلیل زاد سره د سولې پر بهیر، د دوحې پر مذاکراتو، د دوحې پر تړون، د امریکا پر روانې بیا کتنې او په هیواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د څارنې اداره سیګار په یو نوي راپور کې په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو د بې ځایه لګېدو خبر ورکوي. سیګار په دغه نوي راپور کې چې نن دوشنبه خپور کړی ویلي چې د امریکا د نږدې 1.8 میلیارډ ډالرو پانګه چې له 2008 کال راهیسې په دې هیواد کې پر ودانیو او وسایطو لګولې، یوازې د 343,200,000 ډالرو په ارزښت ودانۍ او وسایط په ښه وضعیت کې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سه شنبه د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شل اوور لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دغو لوبو لپاره ښه چمتووالی نیولی دی. دغه لوبې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان په کوربهتوب ترسره کیږي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګنده کړ چې پرونی د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د احیا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړي. پولیسو په میانمار پخوانی برما کې لکتر لګه 13 معترضان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د اعتراض کوونکو ځپنه په سختو ټکو غندلې ده. د اروپایي ټولنې او ارمنستان ترمنځ هغې هوکړه چې د یو شمېر مسایلو په اړه دواړخیزې اړیکې لا پیاوړې کوي سرلننه اجرایي بڼه خپره کړه.
مخکخې ښځې
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذې ته ځانګړي سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاپای پر مخفړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسین اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پرلی کده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو د داله امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلاست.
مننه تاسو نه ډیر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیر مننه چې وخت مو وستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویان دی په توګه کار کوي. تاسو په هیجه چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شوزو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډي کار کوي دا شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړي توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوي یاست؟
بله، من تاسو پوښتنه زه تاسو ته کوم باید وایم چې گرچه تاسو خبره ترې او هدا پر سیده دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته مثلا داسې موقفو کې کار وکي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حد حل شوي ده. که موږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه ضرور کولای سم وایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې ښځې وکولای شي، انجونې او ښځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کوم تسلري د هغوی سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونې تر ډېر حده پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې ښځو ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس از دکړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغ یم په 2011 کې. هغه نو وروسته ما بیا ځینې سهان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغه نو وروسته تر 2013 کې دا یو بورسه و چې د امریکای دولت لخوا د ایران سیوان او غي بورسې ته مخپل اپلای وکاو دی کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره وو او بل اخر تقریبا د پروسې درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او غي نو وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وو په خپل سفارت د امریکا سفارت کابل کې. نو هغه نو وروسته ز وکولای سم تقریبا د یو کال پروسې نو وروسته د ازموینه زه په موافقه توګه وزم او دا بورسه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې زه د امریکای متحده ایالاتو ته سفر وکړ او الته ما خپل د ماستری زکړې الته تقریبا یو کال کې مکمل کړې. ما مثلا د کابل پانتونه فارغ شوم هغه نورو ستما تک شپک وکاله کیږي اته کال ما په کوکی برخه کې کار کړی د څه کال فارغ شوم هغه نورو ست اولنۍ کار یعنی ما د دلته وټوي انټرنشپ وټوي چې ما د غیر دورینه مشروع وکړه چې د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د سټاج دوره شروع کړه هغه نورو ست بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ وټوي هغه کې بیا مو وظیفه واخیسته بیا بنیاد آسیا ته ولرم هم دغه سي نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته نو تقریبا ما په لیګل یو کې برخه کې اته کاله کار وک او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم هغه نو ورسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي صلاحکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم نو هغه نو ورسته بیا زه د وایاند د مرستال وایاند په توګه دلته وټاکل شوم نو دا خبرونه دي چې کوم څه خلکو زما د بیکګراوند په هکله هیڅ ګنا معلومات نه لرل او کوکه دوی داس فکر کاوه چې دا به د کچال ته زما بیوګرافي او معلومات هم ټول سی وو فقط تم ذکر سی وو چې د ماستری کچې زکر د امریکای څخه کړی نو دا سه یو فکر سوای وو چې دا به امریکا کې اوسېدل او غلطه لوی سوي دا نو فقط د سر اورل سوي د پوسټ کې مقرره سوي او اصلا دا نه وو نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې اپورا تصویرونه لري متمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر تننګونی سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیرای شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي یعنی د دوی په مخ کې بلا بیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پرېښودل کیږي خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خواڅخه چې د دوی سره په مغه اداره کې کار کوي د هغوی د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی د غ خودي نه مانی چې د یو شد څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شد د ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شد خبره ومني خو دوی ته داس معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي دغه رقم ستونزه چې شد ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغه کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړي چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي.
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې دا خندونه اوسي بالکل د خدل لپاره لکه مشکله ده مثلا اول یو موقف ته ورسیږي بیا هغه موقف ته دوی رسیږي بیا تل ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه ساتي که ما تاسو ته مخکې وویلې اوس دغه خلک پوسی وې دي اوس په افغانستان کې ماشاءالله انجونې او ښځې د خپل حقوقونو دفاع کوي که دوی په ادارې کې کار کوي که دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقونو دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی نو اوس هغه ناګونې چې مخکې د بعض لخوا کېدل اوس شاید هغه ډېرې کمی سوي وي خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کیږي دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول شته لکه تاسو خپل ویلې اداري اصول دي نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم نو یو سړی همکار یو خپل کومه خځه په رئیس ای یعنی غنه په پورته موقف کې هغه د سمې ورته ویلې چې مثلا تاسو نه امر نه سمختل یا کار نه سم کو ځکه چې اداري اصول دي اداري اصول باید مراعات شي
نو او هم چنان خځه باید ته مخکله باید ته اجازه ورنکو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نشو اخیستای دا زموږ هغه هم اخلاقی مسئولیت هم اداري مسئولیت هم کاري مسئولیت ده چې دا غس دې دا څنګه غون مقابل کې ودی ګو هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصرې. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
محترم سنه دغه پښتنه د چې دغه آینده نسل چې دی دغه مثال خبرې سم وروزل شي دغه لپاره یو څه ترتیب مقام برابر کړي. او زم پښتنه دغه د مثال خبرې دغه شته چې د څه خو نو په اسلام کې هغه د خپل حقوق لا ور کړی دي نو دغه حقوق سبا یې څه استفاده وکړي نو دغه پښتنه ده وخت نه سم.
ډیره مننه ستاسو پښتنې مو دواړې واخیستې. اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
بلی محترم ملالی خوري تاسو ته او محترم ستاسو ملمنی ته او د آزادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلی اول قدم کې خو جنابي خوري تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم او رسول سلام څخه واقعا شي سړی خزه یا نارینه دا چې دی دوه نن الله تعالی بندگان دي او ورته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریز او نظر د خلکو وي ولی دغه تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ تر کړی د پاره باندې هم خزی هم نارینه باید د یو بل حقوق ته باید احترام ولري. او په ځینې کې زما دغه د مرستیا د ویان څخه نه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوق ته څنګه کې یعنی تاسو لور زده کړی دي او کمال خو دا دي چې یو سړی خپل ځان ورسه یو درجه ته ورسه چې دي هغه نور خويندو لپاره باید کار وکړي کنه اوس عمر تاسو په افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې د پراتی ولایتونو لپاره ته خزی چې دي په دغه کې ودونه ورکول کیږي او هغه چې دي په وارکټوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي همدارنګه هغه میراثونه ورکول کیږي نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دي چې تاسو د جمهور د یو مرستيار وان په څیر دغه ستونزې تاسو پر سمچل شي د افغانستان د ټولو لسونو نمائنده د هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دي او خوندا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستدي زمان ذخوري چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه کوي خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګروان دي د هغه هغه حقوق ته تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات کوي او په دوم قدم کې زمان ذخونه دا هله ده چې باید دی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي دی او باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفه زده کړي د سنور لارې چارې چې هغه سره د هغه اقتصاد خکېږي هغه بخښتون باید توجه وکړي ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2.5 لکه اشخاص موږ د پونټونو نفارغین لرو چې پاره کې نارینه هم دي او ښځې هم دي نو دومره خلکو ته په حکومت کې ونده ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب په حکومت کې وظیفه او شی استخدام شي.
مننه تاسو نه د اغلی محمد الله یو سوال دا مو ځاین دا نسل تکانه مثلا چې کوم برنامه یا څه رقم کولای شي دوی د یو ښه برنامه ترتیب کو فعلاً زه خوشبختانه ویلای شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډیر ښه روان دی ځوان په کاله ته 15 کلو مخکې کو وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونی ک الکانی نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې دوی توګوره په اداراتو کې ډېر خوند لري او بل خصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې بازار کې تا او شایسته وسی نو دوی ته کاری برابر کې کاری زمينه یو خبر او بل د بل ورڅوله مثلا چې بعضی خلک دي مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکم؟ هو ولې نه، طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایکم؟ زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللی وم امریکا ته، موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو ایس لا الومنای اسوسیشن ورته وایي، او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ دا انجمن ایجاد کړی، دغه ټولنه مې ایجاد کړې، او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسان زده کړې پوره تکمیل کړي، وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زخپله د ټولنې غړی یم، او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو، بعضې ولایتي سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته، لکه دوی څه وویل چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ، نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي، نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیره زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري، او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. ترې ویل لاندې د می ورسته بل خپل دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپل دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پوهنځي څخه لیسانس کړی دی، او ماستری یې د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستې ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست.
علیکم السلام، مننه کورواګان، زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او تاسو د رادیو لاله ټول افغان ولست او تخنیکی کارکوونکو ته وړاندې کوم. خوشاله او سرلوړی اوسئ.
میرمن اندر، لومړی پښتنه به دغه درڅ